د مشالډو پرونو پرونو کې د خپل قربا سلام ومن سلامونه منې وکښوي 12 بجې په دې غړي کې تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو. دا به هم وري په سواد کې د وسلوالو کاروي دغه راز په شمالي وزیرستان کې د دفي بدون ضد پرلت او د پاکستان په سیاست باندې هم راپور لرو چې هلته کې سیاسي هلې ځلې کم لور ته روانې دي. نور هم یو شمیر کورنی او نړیوال موضوعات لرو. تر هڅه مخکې له بوروال کاکړ خبرونه اورو.
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې له وسلوالو سره په نشته کې د ډي اس پي په ګډون درې پولیس ټپي شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد روان پرلت مشران وایي له بنو او لکه مروتو ورغلي جرګې سره یې خبري بې نتیجې پای ته رسیدلې او امریکا وایي دوی تیار دي چې د اروپای ټولنې د وړاندیزونو پر اساس له ایران سره د 2015 کال اټمي تړون ژوندې کولو لپاره یوې هوکړې ته ورسیږي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په سواد کې له وسلوالو سره په نشته کې د ډي اس پي په ګډون درې پولیس ټپي شوي دي. د سواد د پولیسو مشر زاهد نواز مروت په مټه تحصیل کې له وسلوالو سره د نشتی او پولیسو ټپي کېدو پخلای کړی دی. زاهد نواز مروت وایي دا پولیس هغه مهال ټپي شوي چې دوی په مټه کې د وسلوالو د راتګ په اړه پر ورکړل شویو معلوماتو عملیات وکړل. بل پلو ځای خلق وای او سوالو د اگست پر اتمه د مټي تحصیل په اشور او سردان سیمه کې د پولیسو پر ډي اس پي پیر سید او دو نور پولیسو ډزې وکړي او غي لزان سره بندې کړل. وسلوالو د پولیس ورسته ځای خلکو ته سپارلې چې اوس د سیدو شریف پر روغتون کې دي. د ډي اس پي ساتونکي هارون د هغه پر ټلیفون مشال راډي ته ویل چې په نموړي دوی مرمۍ لګېدلې خو حالتي لاندېښنې بهر دی. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد روان پرلت مشران وایي له بنو او لکه مروتو ورغلي جرګې سره خبري بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. د دوی په وینا د جرګې مشرانو اطمینان ورنکړای سوای نو ځکه یې نن څخه د شمالي وزیرستان سړکونه بیرته تړلې. د شمالي وزیرستان د پرلت یو مخکش احمد الدین بیګام مشال رډي ته وویل
مروات یا د بانی د احمدزای وزیر کی مجرګر اولی وا او چې موږ سره کی مذاکرات کول پاشه دی خپل د ظاهرا کلا چې را میجر به د مذاکرات نه ورسېږي او هغه مذاکرات هم ناکام شول او یو ځل بیا د احمدزای قوم چې کیما اول نه کیما دی ټینګ سره کړی وا د روډې د بندش 24 غنټه چون کې دی پر خلاص کړی وی نن بیا د وزیرستان د خدي او خارجي ټول یاره وتړل شوې.
په شمالي وزیرستان کې د جولای له 12 د هدفي وژنو پر ضد پرلت روان دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د اشورا په ورځو کې سویو خنړی بریدونه پکله کغندل دي. یاد سفارت د اگست پر اتمه پر خپل ټویټر پاڼه د دې بریدونو د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. بیان زیاته کړې چې پر عبادت کوونکو بریدونه د غندنې وړ عمل دي او افغانان باید په سوله کې ژوند وکړای سي. دا بریدونه د کابل په شهر میشتو سیمو کې سوي او زمواري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خراسان څنګ منلې ده. امریکا وایي دوی تیار دی چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون بیا ژوندې کولو لپاره پر هغو وړاندیزونو په چټکۍ تړون ته ورسیږي چې اروپایي ټولنې د اګست پر اتمه وړاندې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي تهران په وار وار ویلي چې دوی په ګډه د هغه اټومي تړون عملي کولو ته تیار دي. د په وینا دوی اوس دې ته انتظار کوي چې آیا د ایران د وینا او عمل سره سمون خوري او کنه. د لغورسه دا چې اروپای ټولنې د اگست پر اتمه په ویانا کې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا ژوندۍ کولو لپاره د تړون حتمی متن وړاندې کړ. د ایران د بهرنی چارو وزارت یو چارواکي حکومتي خبري اژانس ایرنا ته ویلي چې ایران د دې متن په اړه خپل ابتدایي خبرګون اروپای ټولنې ته وړاندې کړی دی. خو د په وینا اوس داسې یو حالت نه دی چې د تړون ته د وروستی شکل ورکړل سي. او وروستی خبر د لوبو. د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړی شل اوریزه لوبه نن ترسره کیږي. ټاکل شوی دا چې دا لوبه نن د کابل پر وخت ماښام 8 بجې پیل سي. د دې لوبډلو ترمنځ به لنن څخه د اگست تر 12 ټولي 15 شل اوریزه لوبه ترسره کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو ورډل چې بوروال کاکړوند کول تاسو زما خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړی کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري په سواد کې د وسلوالو تر کاروایی وروسته د سیمې مشران وایي د حکومت د اداوې بې بنیاد دي چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړي.
دومره غټه واقعیا چې پای کې ډی ایس پی هم زخمی کېدل او بیا د هغې سره پولیس هم زخمیان کېدل او بیا یرغمال کول، نو د افسوس خبره ده چې سواد کې لیر شو، نو دا بیا د کیمرا پیدا شو.
په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو ضد روان پر لت مشران او جرګې ترمنځ خبرې ناکامه شوې او د پاکستانی طالبانو مهمو مشرانو تر وژل کېدو وروسته له پاکستاني ریاست سره د دوی د سولې خبرې څومره اغېزمن کېدی شي.
اوس دا انحصار پاکستان حکومت باندې دی، طالبان مشران باندې دی چې هغوی دا چې کوم جنجال جوړ شو دې څنګه خلک وباسي.
او دا به هم واورئ چې د تحریک انصاف مشر عمران خان ولې له وخته د مخکې انتخاباتو غوښتنه کوي.
عمران خان د وخت نه مخکې د انتخاباتو مطالبه کوي ځکه چې هغه په دې پوه شوی دی چې دا وخت کې د حکومت مقبولیت چې کم دینو په عوام کې ډېر کم شوی دی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی موضوع اوردونکو تاسې خبرونو کې هم اوردل چې د خبر پختونخوا په سواد کې وسلوالو هغه ټپي پولیس خوشی کړی چې د اګست پر اتمه یې لنختې وروسته له ځان سره وړی وو. د سواد د پولیسو مشر زاهد نواز مروت په مټه تحصیل کې له وسلوالو سره د نختې او پولیسو ټپه کېدو پخلی کړی دی. د ډي ایس پي ساتونکي هارون د هغه پر ټلیفون مشالې ډوته وویل چې پر نوموړي دوه مرمۍ لګېدلي خو تر دې پیښې وروسته د سوات قومي مشران د سیمې پر امنیت اندېښمن دي، بلخوا حکومتي چارواکو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نه کوي.
د اګست په اتمه نیټه سوات مټه کې د وسلوالو او پولیس ترمنځ انخته کې د ډي ایس پي په شمول درې وسلوال جوبل شوي. وروسته وسلوالو جوبل ډي ایس پي او پولیس والا بندیوان کړل. د سوات پولیس مشر ډي پي او زاهد نواز مروت د وسلوالو سره د انخته او د پولیس افسر جوبل کېدو تصدیق کړی. بلخوا مقامي خلک وایي چې د سوات په مټه کې څو ورځو راسي وسلوال لیدلی شوي او د اګست په اتمه نیټه وسلوالو د مټې په شور او سردان سیمه کې د مټې پولیس مشر پیرسید او درې نورو پولیس اهلکارو ډزې کړې او بیا وروسته بندیوان کړل. تیره شپه ناوخته بندیوان تنان وسلوالو مقامی خلکو ته حواله کړل چې د سوات سیدو شریف روغتون ته رسولی شوي او علاج روان دی. د سوات په تازه حالاتو د سوات قومي جرګې غړی او د هوټل اسوسییشن مشر حاجی زاید خان اندېښنې څرګنده کړې دي. دی وایي
د سوات پولیس هغه تعداد د 15,000 نه سیوا شوی دی، نو 2,000-3,000 خلک به یې د هغې مقابله کول د پولیس لپاره هیڅ قسمه سګرام نه دي. مخکې خو به وي چېره دا د عام جرایم دپاره پولیس ټریننګ دي، اوس خو په کار یا کې په یو ځای بل ځای کې هغې له خبه قاعده کمانډوز ټریننګ ورکړی شوی دی، خب وسله ده ورسره، نو دی ښه مقابله کولی شي. خو چې په سپونو کې نور خلک نه، نن دا تعجب خبره ده چې درې پوځي افسران سره د یو ډي ایس پي او د پولیسو دا هغې یرغمال کوي او بیا په جرګه باندې پرېږدي.
بلخوا د سوات کوزه بانډۍ او امینشتر پارټۍ مخکښ پتی الله خان چې تیر وختونو کې وسلوالو ورله د جرګې مشر پلار وژلی و او کورونه یې وله هم ړنګ کړي ول، د سوات په تازه حالاتو سخت فکرمند دی.
دومره غټه واقعیا چې پای کې ډي ایس پي هم زخمی کېدل او بیا د هغې سره پولیس هم زخمیان کېدل او بیا یرغمال کول، نو دا خو لکه ډېره غټه کار روی ده او په دې د دې خاموشي ده، نو ډېره غټه افسوس خبره ده. او زمونږ په دې دهشتګردۍ باندې چې کوم دی په کروڑاو ډالرې د خزانې نه خرچ شوی او کله ضرب اعظم شو، کله رای راست شو، کله رای نجات شو او کله یې موږ طالبانو ملا ماته شوې ده، نو دا افسوس خبره دا ده چې دې خو وویل چې دا سواد موږ کلیئر کړی، دا سواد کلیئر شوی دی، نو چې دا سواد کلیئر شوی او دی دومره خرچه ده، دومره دغه آپریشن او د سواد د خلکو تبایانې، د سواد د خلکو کورونه سکولونه دا تبایانې به کې وشوې او بیا سواد کلیئر شو او بیا د انتظامیې ته حواله شو، نو د افسوس خبره ده چې سواد کلیئر شو، نو دا بیا د کیمرا پیدا شو.
د سوات پولیس په غیر رسمي توګه وایي چې اوس هم د مټې پورته غریزو سیمو او د سوات او دیر په پوله د پولیسو لخوا د وسلوالو په ضد د لټون اپریشن روان دی، خو تر دې دمه د وسلوالو د نیولو یا د زیان اطلاع نشته. په حکومتي کچه د سوات په حالاتو څه قسمه موقف نه دی راغلی، بلخوا د وسلوالو ډلې لخوا هم څه قسمه موقف مخې ته نه دی راغلی او نه یو ګوند د دغې پیښې ذمواري په سر اغستې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو ته وګستی همدغه موضوع کې پدې کې ګود خبر پښتونخوا په دیر کې د طریق انصاف پر یو پارلماني غړي تر وسلوال برید وروسته په ملکن ډیویژن کې د وسلوالو د مبینه موجودیت او د هغوی د فعالیتونو په اړه اندېښنې سیوا شوې دي. د ملکن د تجارانو اتحادیې مشر وایي دی او د سیمې نور سوداګر د خپل امنیت له پلوه ځکه اندېښمن دي چې طالبان ورته د پیسو لپاره پیغامونه لیږي. د سواد د هوټلونو مالکانو مشر بیا ادا کوي چې په پیو چار او زنو نورو سیمو کې طالبانو کیمپونه جوړ کړي. همداراز د بنیر او دیر ځینې سیاستوال هم په دې ضلعو کې د وسلوالو د شتون او د هغوی د منظمېدو په اړه اندېښنې لري. خو د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر یو سلاکار وایي دوی ته په ملکنډ کې د وسلوالو په منظمه توګه د موجودیت او فعالیت په اړه رپورټونه نه دي رسېدلي. د موضوع تفصیل د هارون بچا په راپور کې.
د اګست پر شپږمه ماخوستن مهال وسلوالو د دیر په میدان سیمه کې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند یو غړي ملک لیاقت علي خان پر موټر برید وکړ. نوموړی په حمله کې زخمی شو خو د ورور او وراره په شمولي څلور کسان پکې ووژل شول. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا برید چا کړی او نه هم صوبایي حکومت په دغه اړه څوک تورن کړی دي. خو په تیمرګره کې د پیپلز ګوند یو ځایي مشر محمود زیب خان چې دی له 2008 تر 2014 زیدیس کاله پورې د خیبر پختونخوا وزیر هم پاتې شوی، د اګست پر ومه له مشال لډو سره په خبرو کې دا وکړه چې د سیمې پولیس او انتظامی افسرانو ورته ویلي چې لیاقت علي خان وسلوالو په یو هدفي برید کې په نخښه کړی. مشال لډیو د دې ادعا تصدیق له یادو سرکاري افسرانو ونه کړی شو. محمود زیب خان همدارا زیاته کړه چې د میدان په شمول د دیر یو شمیر نورو سیمو ته وسلوال داخل شوي دي.
خاص کر په دې میدان علاقه کې او تورمنګ ایریا بره دا غوړنې سواد سایډ نه او دا چې دا کارو دروته وي دا چې سایډ ته دلته دا چې کسان دي در شوي دي او د انټلیجنس ادارو دا غوړې رپورټونه دي او د دې جندم دا چې دا به داخله ټارګټ کوي.
دیر د خیبر پختونخوا هغه ضلع ده چې په 1992 مزیدیس کال پکې مولانا صوفی محمد د تحریک نفاذ شریعه محمدی په نوم تنظیم جوړ کړ. وروسته د هغه زوم مولانا فضل الله د تنظیم مشري په غاړه واغېستا او هغه په سوات کې هم فعال کړ. فضل الله په 2001 مزیدیس کال کې خپل تنظیم د بیت الله مسجد له تحریک طالبان پاکستان سره ورګډ کړ او په سوات کې خپل عدالتونه ولګول. طالبانو د سواد د واکمنۍ په دوره کې ګڼ شمېر خلک او چارواکي ووژل او وتښتول. د پاکستان پوسټ په سواد کې د طالبانو تحریک پر ضد د راه حق او راه نجات په نوم عملیات وکړل او په 2009 زیږدیز کې د هغې سیمې د طالبانو لشتونه د پاکولو ادعا وکړه. د طالبانو پر ضد د پوسټ د عملیاتو په نتیجه کې تر 2 میلیونه زیات خلک بې کوره شوي ول. په عین وخت کې په سواد کې د نامنۍ وروستیو پیښو د سیمې خلک د طالباني دورې د تکرار له امله اندېښمن کړي دي. د سواد د شخصي هوټلونو د مالکانو د اتحادیې مشر حاجي زاهد خان چې د طالبانو پر ضد مبارزې له وجې شهرت لري او دوه واره له ځانمرګي بریدونو بچ وتلی، د اګست پر ومه مشال ریډیو ته وویل چې وسلوال د سواد په یو شمېر سیمو کې بیرته ځای پر ځای شوي او خلکو ته دړکې ورکوي.
پیوچار کې او بیهار کې کیمپونه دي او د خلک وسم خلکو ګرځي، خلکو ته خطونه متونه هم لیږي، دمکیان هم ورکوي. او عجیبه خبره دا ده چې را چاته خطر راشي نو هم دغه سکیورټي خلک راځي او بیا غته ناس یو چې راسته موږ حفاظت کوو، ستاله پولیس تر کوو. لکه مثال زمونږ د بازار صدر درهیم چې هغه ته اول دمکیانې ورکړي بیا نور اوس پولیس ورکړي دي، اوس هغه ته باندې دا ما اوس لازم کړي ده چې ته کم د تقریر د فوج د قربانو خبره بکې هلکه قرباني د څه شي.
عبدالرحیم دا مهال د ټول ملکنډ د تجارانو د اتحادیې مشر دی. نوموړی وایي طالبان ترې د 2014 کال راهیسې وخت په وخت د پیسو غوښتنې کوي خو د کله هم نه دي مدلي. د نوموړي په خبره له طالبانو سره د حکومت د سولې مذاکراتو د سیمې خلک په ویره کې اچولي دي.
یو پیر خو ډیپلوماټیک هم کړل 40-50 پیر په ما باندې شو ځل لا بچ کړي. ما 7 سال په دې کې تیر کړو چې کلم سر د کور زم الله ګواه دې زما د تصور نه چې ما خام خپل کور ته راشم. طالبانو سره ټکر په وجه باندې ما سره څلور کسان د پولیس چې کوم دی هغه هم وختي زما په دې کې زما چې د مومنټ کومه اوس کله چې د مذاکراتو دا سلسله شروع کړی دا لک پاو کې دوباره جرأت او سله پیدا شوې ده. دا اطلاعات دي چې دوه باقی د مومنټ کړل سوات ته انشوي دي. اوس هم خلک ډېر انتهایی په ګبراهټ کې دي، پیره کې دي.
لسوات سره په لګېدلې بنیر ضلع کې هم طالبانو په 2001 او تم زیدیس کلونو کې ځینې کلی تر خپلې ولکې لاندې راوستي ول. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د همدې ضلع د خلکو استازي او د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک پر حکومت نیوکه کوي چې د طالبانو پر وړاندې سخت دریځ نه دی خپل کړی.
طالبان چې دی سوات ته بنیر ته هرې ضلع ته راغلي دا میدان په اوله باندې خو کلا هغوی ګرځېدل ته ټولو دنیا ته پته ده که زمونږ په دور کې دهشتګردي وه نو د یو پولیټیکل ویل سره ورته مونږ ولاړو پولیس هم ولاړو اوس دا واري حکومت ورته بیخي سرنډر دی ملاس دی ورته خوف موجود دی روزانه مونږ ګورو چې بتخورای د پاره ټلیفونونو کې ډېره زیاته اضافه شوې ده دا شو کوي بس دا خو یو داسې سوال دی چې ټوله دنیا ته پته هم ده او ټوله دنیا یې د یاري ویلې هم نشي
مونږ هڅه وکړه چې د دې پښتنو او امنیتي اندېښنو ځواب د ملکنډ له انتظامي چارواکو ترلاسه کړو خو د بیا بیا ټلیفوني رابطو باوجود په خبرو ورسره بریالي نه شو البته د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار محمد علي سیف د اګست پر 8 مشال ریډیو ته وویل حکومت په ملکنډ کې د وسلوالو د شتون او فعالیت په اړه کره معلومات او شواهد نه لري نوموړي البته ومنله چې د طالبانو ملګرو خایي د صوبې په ځینو سیمو کې د منظم کېدو هڅې پیل کړې وي سیف زیاته کړه په سیمه کې د سولې د ټینګښت یوازینی غوره لار له وسلوالو سره د خبرو اترو هغه ده
مسایل شته ډېرو ځینو کې به یقینا د هغې خلکو ملګري راغلي وي او دلته به د منظم کېدو کوشش کوي یا به د خلکو نه ډیمانډونه کوي د دې خبرې هم موږ سره ثبوت هم نشته او نه موږ له چا راکړی دی او نه تصدیق شته چې واقعي په یو منظمه پیمانه باندې دا خبره روانه که په منظمه طریقه خبره وي او که ایون غیر منظمه طریقه باندې وینو چې موږ ته شکایت راځي او موږ ته رپورت کیږي نو ضرور به اکشن لرو دې وخت کې موږ تاسو نه ثاني جنگ باندې دا د خبرې شدید ضرورت ته چې د امریکای راتلو نه پس موږ خپلو کې کینو او په خبرو اترو باندې خپل مسائل حل
د محمد علي سیف په مشرۍ د پاکستان حکومت یو پلاوی د تحریک طالبان پاکستان له مشرتابه سره د خبرو لپاره د جولای پر 1 کابل ته تللی و چې د اګست پر 1 نیټه ستون شو نوموړي هم د اګست پر 1 نیټه مشال لیډو ته ویلي و چې لتیرو شاوخوا شلو کلونو راهیسې روانه شخړه په یو او یا هم دوه پړاو خبرو کې د هلیدو نه ده او دا چې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو لړۍ به دوام ولري
مثبت کې طالبانو د موجودیت او فعالیت په اړه مول هرو مچاره پور ورید
دا مشال ریډیو دا
ودون کو په شمالي ودرستان کې د هدف فبرېدون ز د روان پر لته مشران وای دوی د یاد ضلع سړکونه لغې اورستا برته تړلې چې لبنو لیکي مروتو ورغلي جرګې سره یې خبرو هیڅ نتیجه ورنکړه دی وای د جرګې مشرانو د دوی د غوښتنو پوره کولو په اړه اطمینان ورنکړی شو د شمالي ودرستان د انتظامی لخوا په دې اړه تازه خبرګون مخته نه درغلي نور تفصیل د مر وزیر په دې راپور کې
شمالی وزیرستان کې هدفی بریدونو او نام نیزه دروان پرلت مشرانو او لبنو لکی مروت نتلل مشرانو جرگی ترمنز مذاکرات پرون دا اگست پا اتمه نیټه بی نتیجه پای ترسیدلی اوتمانزای جرگی مشرانو دا حکومت لخوا لیگل شوی جرگی پننوات شمالی وزیرستان کې سڑکونه او بازارونه د سلور ویشتو ساتونو پور اخلاص کردی ول خو پرون ماشام جرگا واپس شوا پرلت والو سره خبرې نتیجه ورنکړه د پرلت یو منتظم او جمعیت علما اسلام شمالي وزیرستان میډیا ایڈوایزر احمد الدین مشال ریډیو ته وویل چې لبنو راغلي جرګې مشرانو معذرت وکړ دوی ته اطمینان ورنکړې شو نن یې بیا ټول وزیرستان سړکونه او بازارونه وتړل
مروات یا د بانی د احمدزای وزیر کی مجرګرو غلی و او چې موږ سره کی مذاکرات کول پښه دی خپل د ظاهره کړه چې رمی جوړ به د مذاکرات نه ورسېږي هغه مذاکرات هم ناکام شول او یو ځل بیا د احمدزای قوم چې کیما اول نه کیما دی ټینګ سره کړی و د روډې د بندر 24 غنټه چون کې دی پر خلاص کړی وي نن بیا د وزیرستان د خدي او خارجي ټول یاره وتړل شوې دا ویل ورا سره هسته تړلې شوې چې سپېرې مطلبې نوې تلټیم شوې نوې تګلارې پر بیا مشورت کیږي اتمنځه کوم مشورن بیا جمع کیږي
یاد پرلت ورسته لاغه د جولای په 18 نیټه پیل شو چې د جولای په 18 نیټه میرلی کې وسلوالو د جمعیت علما اسلام ځای مشر کاری سمی الدین او د ګونبل منتخب کونسلر کاری نومان په ډز ووژل پرلتوال وای چې حکومت لخوا د امنیت ټینګښت پوښ ډاډ ترلاسه کې دو پورې به پرلت روان وي د اګست په 2 نیټه یاد پرلت مشرانو او انتظامی ترمنځ هم خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې وې چې د هغې پس مشرانو پرلت غځولو اعلان وکړ د وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې خلک ناستي سړکونه او بازارونه یې تړلي وایي تر څو یې د امنیت پوښ ډاډ نه وي ترلاسه کړی پرلت نه ختموي د شمالي وزیرستان پولیسو مشر زلی انتظامیه او فوزی چارواکی وای چې تیر ورځ میرلی کې د فوز په قافله ځانمرګې برید شوې، درې امنیتي سرتیری پکې وژل شوي او وه نور ژوبل شوي دي. د دوی په وینا د امنیتي سرتیرو قافله له میرام شانه بنو ته په لاره وه چې میرعلي په تسیاډه باندې ځانمرګي برید کوونکي له بارودو ډکه چینګچی رکشه د فوز قافلې ګاډو سره جګړه ولې. پولیسو مشر فرحان وویل چې دغه ځانمرګي برید وو او ژوبل شوي سرتیری یې میرام شاه روغتون ته رسولي، درې سرتیری په موقع وژل شوي دي. د برید ذمهواري لا چا نه دی منلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوردونکو په بلی موضوع ته ازو، هغه دا ده چې په داسې حال کې چې د ناقانونه ګرځول شوې وسله والې ډلې طریق طالبان پاکستان سره سږ کال د جون میاشتې راهیسې د پاکستان حکومت په کابل کې د سولې خبرې پیل کړې. د اګست په اوومه د طالبانو د مهم کمانډر خالد عمر خراسانی په شمول درې مشران د پکتیکا ولایت په بربل ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنه کې وژل شو. د دفاعي چارو ځینې پوهان وایي چې عمر خالد خراسانی په طالبانو کې تر ټولو ډیر خطرناک و او په وژل کېدو به یې دا ډله کمزوري شي. ځینې بیا وایي چې له دغې پیښې سره به د پاکستان حکومت او طالبان پاکستان ترمنځ د سولې خبرې له غیر یقیني حالت سره مخ شي. تفصیل د منوشانه.
د اگست په اوومه د افغانستان د پکتیکا ولایت په بیرمل ولسوالۍ کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي درې مهم مشران هغه مهال وژل شو چې ګاډی یې د سړک د غاړې په ماین باندې وخاته. په وژل شو مشرانو کې د دې ډلې د مومندو پخوانی مشر عمر خالد خراسانی په نوم مشهور عبدالولي، د سوات مشر مفتی حسن او د اورکزو مشر حافظ دولت خان شامل وو. د دفاعي چارو سیړونکي ریټایر بریګیډیر محمود شاه چې د پخوانی فاټا سیکرټري هم پاتې شوی وایي عمر خالد خراسانی په طالبانو کې یو ډیر خطرناک کمانډر وو چې په وژل کېدو به یې دغه ډله تر ډیره حده کمزوري شي.
نہ جنوب طرف تھا چکن آغازی نارے کے سب کی کاری گل رحمان دے شمالی وزیرستان دے سنور والا والا گروپ نے دی اور ہمارا خیال حدیث پر لیڈرشپ دی تھا پرووائڈ کو اور ہمارا خیال شمال تھا جسونا دہشت گردی سواد میں خطا ربا جڑ میں خطا دیر میں خطا خطرناک.
عبدالولی په مومندو کې د ساپو تحصیل د قندارو ډاګ کریړ کلی اوسیدونکی و چې د سخت دریځو وسلوالو مذهبي ډلو سره یې نږدې اړیکې لرلې. بیا چې د پاکستان مخالف وسلوالو ډلو د تحریک طالبان پاکستان په نوم ګډ تنظیم جوړ کړ، نو عمر خالد خراسانی په کې د مومندو امیر وټاکل شو. نوموړي له هغې راهیسې له مومندو نیولې تر کراچۍ پورې د ګڼ شمېر وسلوالو بریدونو او چاودنو ذمواري منلې ده. بریګیډیر محمود شاه وایي چې کله په 2014 کال کې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل شوې، عمر خالد خراسانی نه یوازې د مذاکراتو مخالفت وکړ بلکې په دغه موقع یې یو ویډیو خپره کړه چې پکې یې د نیول شوو امنیتي اهلکارانو سرونه پرې کړي وو او هم دغه وجه وه چې مذاکرات ناکامه او د وسلوالو پر ضد یو وار بیا پوځي عملیات پیل شول. بلخوا عمر خالد خراسانی په 2014 کال کې د تحریک طالبان پاکستان سره لارې جدا کړې او جماعت الاحرار نومي وسلواله ډله یې جوړه کړه چې په دغه هیواد کې یې یو شمېر خونړي بریدونه وکړل، خو په 2015 کال کې بیا له تحریک طالبان سره یو ځای شو. وخت په وخت د خراسانی د وژل کېدو رپورټونه هم مخې ته راغلي وو خو بیا دروغ ثابت شول. سکال د جون میاشتې راهیسې د پاکستان حکومتي وفد په کابل کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د روغې جوړې د خبرو سوپړاونه ترسره کړي چې په نتیجه کې یې دواړه خواوې تر نامعلومې مودې پورې په اوربند هم سلا شوې دي. سیړونکی او خبریال مشتاق یوسفزی وایي چې د پاکستان حکومت مخکې هم له طالبانو سره خبرې اترې کړې دي خو ناکامه شوي، البته دا وار ښکارېده چې دا مذاکرات به مثبتې نتیجې ورکړي. نوموړی وایي اوس چې په دې موقع د طالبانو مهم مشران وژل شول نو د پیښې مذاکرات هم د غیر یقیني صورتحال سره مخامخ کړي دي.
ګوره دې کار مخ کې ډېر ګران و، خبره ډېره ګرانه ده، خو بیا دا چې کوم جرګه
مخلص ممبران سے کوشش کری یا طالبان کے ہم زنے مثلاً دا سوچی اگر مذاکرات مختل اگر دا مختل جدا مثلاً چی خلق پاکستان تراشی انتا جن ناری گران دے اور دا سی اولار مختلہ پاکستان ہم دا چوکار مختل جدا ہوگی چی اگر پاکستان کے جکم نامن و مانس و دخال دے زیاد خراب شن دے پاس تبایی نکو گی دا خوشی اوز دا انحصار پاکستان کو مت پاندے طالبان مکران ماندے چی اگر دا چکم جنجال جو چو دے سنگ خند لگ باسی
مشتاق یوسف سے زیاتوی د تحریک طالبان پاکستان زرایو ورتوی دی چې مخکې هم د پاکستانی حکومت سره د مذاکرات پر مهال په مشرانو مرګونی بریدونه شوی چې پکې د دې ډلې د مشر حکیم الله محسود په ډرون برید کې وجل کېده د یادونه ور دی تر اوسه د دې ورستۍ پیښې د سرنګوالي په اړه تفصیل مخه ته نه دی راغلی. دا راز تحریک طالبان پاکستان افغانستان کې د طالبان حکومت او پاکستانی حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم چا د دې برید ذمہواری منلې ده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
ادن کو د طالبانو د حکومت د پوهنی وزارت چارواکی وای دوی د جنکو د زده کړو مخالف نه دی خو د کلتوري محدودیتونو لکبل خونځي تړلی پاتې شوې دي. د دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د پوهنی سرپرست وزیر خوست کې رسنیو ته ویل د دوی حکومت کوشش کوي چې په دې اړه د ولس قناعت حاصل شي او د جنو د زده کړو بهیر پیل کړي. د طالبانو واکمنی په یوه اونۍ کې یوه کلنه کیږي خو لا یې د جنکو د ښوونځیو د پرانستلو په تړاو پریکړه نه ده کړې. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي دوی د نجونو د زده کړو مخالف نه دي او نه ورباندې کومه شرعي ملاحظه لري خو کلتوري محدودیتونه د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو په مخ کې د ځان لامل شوي دي. نږدې یو کال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیازري واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تللو منع شوي دي. د اګست په اتمه خوست کې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر رسنیو ته په یوه خبري ناسته کې وویل
چې افغانستان اسلامي عمارت د نجونو له تعلیم سره کوم مخالفت نه لري او نه په هغې باندې کومه شرعي ملاحظه لري خو اصل کې افغانستان لري پرتي سیمو کې خلک د نجونو له تعلیم سره نه بلکې د نجونو له وتلو سره له خپله کوره څه حساسیت لري. نو افغانستان اسلامي عمارت هغه کوشش کوي چې له خپل ټول ولس سره په دې هکله یو قناعت حاصل کړي او انشاءالله دا پروسه به شروع شي.
نورالله منیر زیاته کړه د نجونو د ښوونځیو د پیلېدو کره وخت نشي پوګته کولی خو دوی هڅه کوي هر څومره ژر چې ممکنه وي د نجونو ښوونځي پرانستل شي. په دې وروستیو کې د نجونو د ښوونځیو په اړه په ټولنیزو شبکو کې دا خبره راپورته شوه چې ګواکې طالبان د نجونو لپاره په یو نوي ښوونیز نصاب کار کوي خو د پوهنې سرپرست وزیر رسنیو سره په خبرو کې دا اوازې رد کړې.
د موږ په حواله خو که چا ویلي وي دا حواله یې غلطه ده. موږ کله هم دا نه دي ویلي چې موږ په نصاب باندې دستي کار شروع کړی ده. نصاب خو د هر ولسو د هر ملتو د هر حکومت حق ده چې په هغې کې تغییر راولي په هغې کې تبدیل راولي خو څنګه چې افغانستان اسلامي عمارت تاسو ته معلومه ده چې ډېرو مشکلاتو سره مخ ده نو فعلا موږ کومه اراده د ترمیم د نصاب نه لرو.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته پر دوی یوه نیوکه دا ده چې په ګمارنو کې د اهلیت او مسلکیتوب اصل پر ځای هغو کسانو ته دندې ورکوي چې دوی سره تنظیمي اړیکې ولري یا یې دینی مدرسې لوستې وي. د پوهنې وزارت د بشري سرچینو رئیس اولګل ایوبي دا خبره نه مني او وایي دوی بستونه آزاد رقابت ته وړاندې کوي او لومړیتوب کې هغه کسان لري چې د زده کړو کچه یې لوړه وي.
آزاد رقابت ته در خلک راځي نو اسناد کتل کېږي څوک چرده پاس وي او څوک لیسانس وي. نو موږ اولویت هغه کسانو ته ورکوو چې څوک لیسانس وي او که په بعض منطقې کې هغه نه پیدا کېږي بیا موږ چرده پاس نیسو.
په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو 315 ورځې ووتلې. د طالبانو واکمنۍ په یوه اونۍ کې یوه کلنه کېږي خو لا یې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په تړاو پریکړه نه ده کړې.
په افغانستان کې د جنکو د تعلیم پر ستونزه مو راپور واورېدو چې هلته کې لا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځي بند دي او اوس وخت کېدونکي دی 12:30 له بورې ورکاکړ د خبرونو لنډې جوړو.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې له وسلوالو سره پانشته کې د ډي اس پي په ګډون درې پولیس ټپي شوی دی. د سواد پولیسو مشر زاهد نواز مروت په مټه تحصیل کې له وسلوالو سره د نشتی او پولیسو ټپي کېدو په خلای کړی دی. زاهد نواز مروت وایي دا پولیس هغه مهال ټپي شوی چې دوی په مټه کې د وسلوالو د راتګ په اړه پر ورکل سوی معلوماتو عملیات کول. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد روان پرلت مشران وایي له بنو او لکې مروتو ورغلي جرګې سره یې خبري بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. د دوی په وینا د جرګې مشرانو اطمینان ورنکړای سوی، نو ځکه دوی له نن څخه د شمالي وزیرستان سړکونه بیرته تړلې دي. د شمالي وزیرستان انتظامی لخوا تر اوسه په دې اړه تازه غبرګون مخته نه دی راغلی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د شورا په ورځو کې سوي خنړي بردونه پکله کغندلې دي. د یاد سفارت د اگست پر اتمه پر خپل ټوټر پاڼه د دې بردونو د قربانیانو له کورونې سره غمرازي کړې ده. امریکا وایي دوی تیار دي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون بیا ژوندۍ کولو لپاره پر هغو وړاندیزونو په چټکۍ یوې هوکړې ته ورسیږي چې اروپایي ټولنې د اګست پر اتمه وړاندې کړې دي. دا لږ وروسته ده چې اروپایي ټولنې د اګست پر اتمه په ویانا کې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا ژوندۍ کولو لپاره د تړون حتمي متن وړاندې کړ. او د افغانستان او ایرلند لوبډلو ترمنز به لومړی شل اوریزه کرکټ لوبه نن تر سره کیږي. ټاکل شوی دا لوبه د پېښور وخت سره سم ماښام 9 بجې پیل شي.
تو بوروال کاکړ چې تاسو ته د خبرونو لنډي جوړاندې کوو. په دې نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو. تر هر څه مخکې راځو چې لکه څنګه چې تاسو خبرونو کې هم ورزل شي، امریکا وایي دوی تیار دي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون بیا ژوندې کولو لپاره پر هغه وړاندیزونو په چټکۍ تړون ته ورسیږي چې اروپایي ټولنې د اګست پر اتمه وړاندې کړي دي. د هغه وروسته دا چې اروپایي ټولنې د اګست پر اتمه په وینا کې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا ژوندې کولو لپاره د تړون حتمی متن وړاندې کړ. د ایران د بنو چارو وزارت یو چارواکي حکومتي خبری اجانس ارنا ته ویلي چې ایران د دې متن په اړه خپل ابتدایي غبرګون اروپایي ټولنې ته وړاندې کړی دی. نور حال د نوریاس نوری په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د اروپایي اتحادیې یو چارواکي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره خبرې پای ته ورسېدې او د یوې موافقې وروستی متن ښکېلو لورو ته وړاندې شوی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې متحده ایالات چمتو دی چې د دغو وړاندیزونو پر اساس چې اروپایي اتحادیې وړاندې کړي ژر یوه معامله ترلاسه شي. دغه ویاند وویل تهران په وار وار دا خبره کړې چې د تړون دو اړخیز تطبیق ته د بیرته ستنېدو لپاره چمتو دی او اوس متحده ایالات د سترګې په لاره دی چې وګوري آیا د تهران عمل له خبرو سره سمون لري. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوي تړون د بیرته راژوندي کېدو لپاره دا پړاو خبرې له تېرو څو ورځو راهیسې د اتریش په پلازمېنه ویانا کې روانې وې. د اروپایي اتحادیې یو چارواکي پرون دوشنبه خبرلاند ته وویل چې له څلورو ورځو کار وروسته یې وروستی متن چمتو کړلی. دغه چارواکي په خبره ترلاسه شوی متن نهایي دی او نور پرې خبرې نه کېږي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر جوزف امبورل په یو ټویټ کې وویل پر هغه څه چې لازم او خبري وشوې او زیاته کړه چې د وړاندیز د هرې برخې تر شا سیاسي پریکړې ته اړتیا ده چې د ښکېلو هیوادونو پلازمېنې وکړي. د ښاغلي بورل په خبره له دغو وروستیو خبرو په استفادې هغه پاتې مسایل په دقت تنظیم او چمتو شوي چې د تېرې جولای د 1 په چمتو شوي متن کې وو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ته ویلي چې ایران د اروپایي اتحادیې د متن په اړه خپل لومړنی عکس العمل څرګند کړی، خو هغه په دې پړاو کې نه دی چې د نهایي کېدو په اړه څه ووایي. د دغه چارواکي په خبره تهران به له هر اړخیزو بحثونو وروسته خپل اضافي نظرونه او ملاحظات وړاندې کړي. تر دې مخکې په دې خبرو کې ښکېلو سترو مرکچیانو هیله څرګنده کړې وه چې یوه نهایي موافقه ترلاسه شي. د اروپایي اتحادیې ستر مرکچي اندریکا مورا ویلي وو چې د روانو خبرو ته ډېر خوشبین ځکه دی چې پرمختګ کوي. له امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین سره د شوي تړون له مخې ایران ژمنه کړې چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي، خو وروسته له هغې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال واشنگټن په یو اړخیز ډول له دغه تړون څخه وویست او پرې ایران بیرته بندیزونه ولګول، تهران په تدریجي ډول له دغه تړون څخه سرغړونو ته دوام ورکړ.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو
او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
اذن کوله د مخکې تاسو د ایران د اټومي تړون په اړه راپور اوریدو. اوس راځو بلې موضوع ته. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په بیا بیا په ملک کې د نوو ټاکنو غوښتنه کوي. په مرکز کې د حکومتي اتحادی مسلم لیگ نون سیکرټری جنرل او وفاقي وزیر احسن اقبال بیا وایي کدا وخت سمدستي عام انتخابات اعلان شي نو ملک به نور هم د بې یقیني صورتحال او خوشحالو سره مخ شي. خو په ملکي سیاست نظر لرونکي وایي چې حکومت او بیا د پاکستان پوز هم دا وخت ټاکنې نه غواړي. وجه صدا تفصیل د شبیر احمد جان په دې راپور کې.
دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د پلویان بیا بیا په ملک کې د دوباره عام ټاکنو غوښتنه کوي. خو حکومتي اتحاد کې شامل مسلم لیگ نون جنرل سیکرټری او وفاقي وزیر احسن اقبال خپل یو بیان کې ویلي کچر دوی د وخت نو مخکې الیکشن په لور لاړل نو ملک په یو غیر یقیني صورتحال اړخته لړ شي. اسلام آباد کې سینئر خبریال عبدالحادي معیار په دې اقلا مشال لیډو ته وایي چې عمران خان ځکه د نوې ټاکنو غوښتنه کوي چې د ته لګي چې ګنې د په ولس کې مقبولیت دا وخت
عمران خان د وخت نه مخکې د انتخاباتو مطالبه کوي ځکه چې هغه په دې پوه شوی دی چې دا وخت کې د حکومت چې کوم دغه دی په عوامو کې هغه گراف ډېر ښکته راغورځېدلی دی. خاص کر د ګرانۍ چې کومې راغلي دي کوم ټیکسونه چې حکومت ولګول د پټرولو، ډیزلو او د بجلی د نرخونه چې سات ته ساته سیوا کیږي نو د حکومت مقبولیت چې کوم دی نو په عوام کې ډېر کم شوی دی. خاص کر چې په پنجاب کې کوم زمینی انتخابات وشو د هغې نه خو پته ولګي دا چې د ملک په ټوله غټه صوبه کې تحریک انصاف د په عوامو کې د مقبولیت ډېر زیات شوی دی نو د دې وجې نه هغې دا وی چې دا الیکشن د وخت نه وشي.
بلخو الیکشن کمیشن د سپتمبر په 15مه د ملک په نهو قومي اسمبلی حلقو کې زمینی ټاکنې هم اعلان کړې دي. دا په هغه څوک دي چرته چې د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی یوول سغړو استفاګانی سپیکر منظور کړې دي. د کوم چې پاکستان تحریک انصاف مخالفت هم کوي او عدالت ته هم تللی دي. پیښور کې خبریا لحاظ علی وای تر سوچ د قومي اسمبلی آئینی مدت ختمېدو کې شپږ میاشتې نه سیوا پاتې وي نو د قانون تر مخه الیکشن کمیشن عام ټاکنې نشي اعلانولی او زمینی انتخابات په خامخا اعلانوي.
د الیکشن کمیشن د قواعدو تر مخه چې کله د اسمبلی تحلیل کېدو ته شپږ میاشتې پاتې وي نو زمینی انتخابات به نشي کېدلی او هغه سیټ د شپږو میاشتو لپاره خالي وي. دې وخت کې زما په خیال یو قانوني تقاضا ده چې د هغې تحت به په دې نه سیټونو باندې انتخابات کېږي. پاکستان تحریک انصاف پخپلا رقم پکې اخلي او پاکستان تحریک انصاف پخپلا د دې خلاف اسلام آباد های کورټ کې درخواست هم جمع کړی دی. خو چونکه قانوني او آئینی تقاضا ده چې سیټ خالی شي په هغه باندې انتخابات کیږي.
احسن اقبال د اگست په 8 نیټه د پنجاب شکرګړ خار کې خبریالانو ته وینا کې ویل چې وخت نه وړاندې ټاکنې دوی په دې وجه هم نشي کولی چې الیکشن کمیشن حلقه بندۍ لا نه دی پوره کړی او بل سرشمیرنه هم نه ده شوې او سند صوبا د الیکشن نه وړاندې مردم شماری غواړي. خو بیا خبریال عبدالحادي معیار وایي چې اصل خبره د مردم شماری یا حلقه بندو نه بلکې عمران خان پر ضد کوم کیسونه را روان دي. حکومتي اتحاد هغې ته انتظار کوي خپل پوزیشن هم لږ ښه کول غواړي او د ټولو اهم پوز هم دا وخت مناسب نه ګڼي چې عام انتخابات ته وشي.
د حکومت نه علاوه د فوج کوم مقتدر حل کیږي هغې هم دا نه غواړي چې په دې وخت کې انتخابات وشي ځکه چې عمران خان کوم بیانونه ورکړي دي د هغې نه پس هغې دا نه غواړي چې را روان د فوج مشر چې کوم دی هغه د عمران خان یا بلیو نگران حکومت هغه اوټا کی ځکه چې د فوج مشر چې کوم دی جنرال قمر جاوید باجوا د هغه میاد چې کوم دی نو په اکتوبر نومبر کې پوره کیږي او په دغه نومبر کې به هغه ټاکل کیږي. نو که اوس حکومت انتخابات کوي نو د آرمی چیف د فیصله چې کوم دی نو دا به نگران حکومت کوي نو دا وخت کې هغه اس قسم ریسک نه اخلي.
دا په مړه چې د اپریل میاشت کې قومي اسمبلی کې د بے باوري تحریک ورستو د عمران خان په مرکز کې حکومت ختم کړی شوی وو او د هغه ورستو عمران خان او دغه پلویان بیا بیا د نوې ټاکنو غوښتنه په دې وجه هم کوي چې هغوی ګڼي چې د عمران خان حکومت د یو بیرونی سازش لاندې ختم کړی شوی دی او د بهر ملکونو په صلاح او خوښه د شهباز شریف او دده د ملګرو حکومت مرکز کې جوړ کړی شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سو خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
پښال لړیو د وګړو ستوریدونکو د کورمه سوداګرو مشرانو د اتوار پر ورځ غوښتنه کړې چې ودرول شوی د دوی د مالونو او گاډو لپاره زر تر زره د خلاصو پکتیا لار د خلاص کړي ګینه سخت تاوان به عمومي. دا لار اته ورځې وړاندې په مبینه توګه له افغانستانه په غیر قانوني طریقه راوړېدلې. دوه تنانو تر وشتل کېدو پس د پولي اخوا طالبانو تړلې ده. که څه هم طالبانو سره د ځای مشرانو دوه ځل جرګې شوي خو هغوی د تجارت پر وړاندې لار د خلاصولو لپاره رضا شوي نه دي. نور تفصیل طارق قرزی راکوي.
دا لار د جولای 28 او 29 ترمنځ په مبینه له افغانستانه په غیر قانوني طریقه راوړېدلې. دوه تنان تر وشتل کېدو پس د پولي اخوا طالبانو تړلې ده. د انزری حاجی مصائب حسین مشال لډیو ته وایي که هر څه وشي خو لا دینه تړي، ولې چې دای د روزګار غټه ذریعہ ده او بل د دوه ملکونو اقتصاد هم سره نقصان کیږي.
څه کوي تر څو چې خپل منځو کې خبرې پکور دي، څنګه خبرو سره حل شي دا لیار باند نشی کنه. دینه حکومت کربری خالق تی هغه ونه ډیر زیات متاثر کیږي.
اته ورځ وړاندې درې تنان د پولیس د خوا راوړېدلې ول چې مباینا د سکیورټي ادارو لخوا ورته خبرداري ورکړې شو، خو چې کله تسلیم نشول نور باندې ډزې پیل کړې چې پکې یو مړ شو او بل زخمی شو. ولی یو روغ ونیولو د صدر ملک حاجی سلیم خان اورکزی مشال لډیو ته وایي دوی له طالبانو سره مذاکرات وکړل چې وروسته له هغې تر یونیم سل زیات اسار پاتې زنانه، ماشومان او نور تنانو ته د پولي اخوا د وروختو اجازه ملو شوه، خو هغوی تجارتي گاډي په پرېښودلو رضا نه شول.
علاج لپاره رغلی یا خپل پردیو کورونو ته رغلی نو هغه وسور شي او تر ډیر غټ بے مثال تکلیف وو. نو هغه خبرو په نتیجه کې هغه گیټ کو لو کو او هغه خدزی بچی ټول مو افغانستان ته داخل کو.
په 15 اگست یو بل جرګه وشوله چې بګی دوانو خو ته غیر هغه گاډی چې مالونه تر تشولو پس واپس پل ملکونو ته د واپسې په حال کې دي. د پرخودلو فیصله وشوله خو تر 250 گاډی ل دغه ځای تر اوریدو پس واپس بندیس پرې ولګیدو. په خرلاڅو کې د تاجرانو اتحادیه یو مشر سه جمشید حسین مشال لډیو ته وای تر 25 گاډي د دوی د پولي اخوا او ډیر شمیر دی خوا د فیصله باوجود د روختلو او یا وروختلو ته پرې نه خدل شول.
د دې کې 2.5 گاډي پاکستان افغانستان ته وروختل. حکومت ته مو پاکستانی 25 گاډي ویلوډ دی هغه ته طالبانو جزاویر نکړه او بیا لاره باندې شواله.
د خلاصو پکتیا په تجارتی لار هر ورځ اوسطن په 800 ټرکونو او لاریانو کې دا وخت له افغانستانه خربوزه، انګور، سبزیان او کیله درآمد کیږي او له دغه ځای سیمنٹ، ورج او پرچون سامان وړل شي. یاد لار تر بندیدو پس دا وخت د مالونو ټک او یا گاڑی دی خو ولاړ پاتې دي او تر 2.5 د پولي اخوا د راوړېدو په انتظار کې دي چې پکې زیاتره د کیله او یا سیمنټو دی. په افغانستان کې د احمد خیلو ولسوالی او احمد مشال لډیو توای کله نه چې لا تړل شوی نو لا پریشانه سره مخامخ دی، ولې چې لا سامان ډک گاډه په لار کې اسار تر پاتې کې دو پس اضافي کرایانه او خرچي ور باندې راضی او بل مالونه هم ور سره د خرابېدو یره ده.
د محرم شپې به مونږ باندې راغلي 2.5 خرچه مونږ دی ورځي مصارف دی ځکه دکانونه بند دي وبنه پیدا کیږي تقریباً دو نیم زرا لری دی دا هر گاڑی بس یو پنجو زرا شپیت زرا کلداری کش دے دی میاشتنے
موږ په دغه اړه وفاقي وزیر ساجد سنتوري او د کورمی کمشنر وصل خان خټک سره رابطه ونیوله خو خبرې را سره ونه کړې. البته یو بل امنیتي چارواکي ویلي د محرم شپې ورځې دي نو حالات کابو ساتلو په هلو ځلو بوخت دي، ولې هسې هم په دغه ورځو کې دا لار به بند ساتله او که اوس تړل شوي نو تر 15 محرم پس د تجارت پر وړاندې د خلاصولو لپاره به ورسره په رسمي ډول خبره کوي. تر اوسه پورې په دغه اړه د هغه غاړې د طالبانو حکومت دریز مشال ریډیو نه دیتلا سکړه. تاریخ کورک سے مشال ریډیو پیښور.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې نریال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال
کی دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور یو کمنګ د لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د څړواله خلک ان سی پورته کړي، کلاشن کوف غاړه تا چولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمې او د زیارت په ورځ د سهار په 10:00 بجې اوریدای شئ.
مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، په خیبر ضلع کې سرکاري سکولونو کې د نو ماشومانو داخلولو لپاره کمپین پیل شوی دی. دا چې د تعلیم محکمې چارواکو د نوي کمپین کې سرکاري پرایمري سکولونو ته د څومره ماشومانو داخلولو هدف ټاکلی او په دې لړ کې دوی څه هلې ځلې کوي، په اړه تفصیل سیمې د مشالې دوه خبریال فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د صوبې د نورو برخو په څیر په دې ضلع کې هم په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپین پیل شوی او هر سرکاري پرایمري سکول ته په دې کمپین کې د لږ تر لږه 15 ماشومانو داخلولو هدف ورکړل شوی. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال افسر شاهد خان پردای مشال ریډیو ته وایي
انرولمنت کمپین د صوبائی حکومت په غټه سطح باندې د ټولو صوبې په سطح شروع کړی دی. دا تقریبا 20,000 سټوډنټان نوې دا موږ ټارګیټ چې دا به موږ انشاءالله احکو. په دې سلسله کې د استادانو ته دا انسټرکشن ملو شوی دی چې دوی به ډور ټو ډور کمپین کوي، بینرز به سکول باندې لګوي او ورسره به چې کم سکولونو کې پی ټی سي کمیټې جوړې شوي دي هغه به پکې ټولې انګیش کوي. ورسره به پکې دام وي چې کم د جماعتونو او علمای کرام ائمه کرام دي هغوی هم کې انوال شوي دي چې هغوی ته وویل شي چې تاسو د جمعې په ورځ باندې او نور چې کومې مختلف قسم کې دوی مختلف ټایمونو کې دوی خطبه کوي جمعتونو کې، نو چې دوی د سکولونو په باره کې دا خلکو کې اویرنس پیدا کړي، والدین په دې خبره باندې آگاه کړي، خبر کړي چې تاسو خپل ماشومان سکول ته بوځئ. دا چې څومره دینی تعلیم ضروري دومره دنیاوي تعلیم ضروري. ځکه
په خیبر کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی واجد علي اپریدای وایي
دا ډیره اهمه خبره ده چې ماشوم په وخت سکول کې داخل شي. دا هغه چې کوم بنیادی انساني حق دی پاین کې هغه هغه ماشوم ته ورکړی شي، او د لکه د بچی په مور او پلار باندې دا هم حق دی په حکومت کې چې هغه ته ښه تعلیم ورکړی شي. او د دې سره سره به زمونږ چې کومه شرعي خواندګي ده دا کې به اضافه وشي، ځکه چې د مخکې نه زمونږ د قبایلي اضلاع چې کوم شرعي خواندګي ده دا کمه ده روانه، خصوصا په زنانه ماشوم مانو کې، نو دا به هم د دې سره زیاتک شي. هله لرو د عوامو نه چې کم داخله مهم دي دا کامیاب جوړ کړی شي او خپل ماشومان زر تر زره راوستل شي او چې داخل کړی شي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د محرم رخصتیو نه پس به سمدستي د سیمې بلدیاتي نمائندگان او د پارلیمان غړي هم په دې کمپین کې ځان سره یو ځای کوي او کلی په کلی به ګرځي او میندو پلرونو ته به د خپلو ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو وینا کوي او ورسره به وړیا کتابونه او بستې هم ورکوي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو خیبر.
مشال رډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش په شارټ ویوز 2013 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اودونکو د 2013 کال د مئی په میاشت کې وو قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا سره زم شوي. له دې انضمام سره د نورو قوانینو ترڅنګ پریس اینډ پبلیکیشن یا د ورځپاڼو د چاپولو قانون هم غځېدلی چې له مخه یې قبایلي ولس له خپلو سیمو ورځپاڼې شروع کولی شي. یادو سیمو کې تر 2013 کال پورې د ایف سی آر قانون نافذ وو او قبایلي ولس د اطلاعاتو ترلاسه کولو د بیان د ازادۍ او نورو حقونو ترڅنګ د ورځپاڼو د چاپولو له حقه محروم وو. خو په اویایمه لسیزه کې د کورمینا اقبال حسین، د دردم خیلو نه حاجی منور پریدی، د شمالي وزیرستان نه حاجی محمد پذیرګل، د جنوبي وزیرستان نه د مشال ډیو پخوانی خبریال سیلاب مسعود او باجوړ نه حاجی حبیب الله خان هغه 15 خبریالان وو چې کورنۍ او نړیوالو رسنیو ته به یې رپورټینګ کوو. په قبایلي ضلعو کې د خبریالۍ او رسنیو لنډ تاریخ زموږ همکار مجید بابر په دې راپور کې وړاندې کوي چې د قبایلي ضلعو د وړومبي خبریال حاجی حبیب الله خان په غږ پیلېږي.
په قبایلي سیمه کې د اخبار تصور نه او د خبر تصور په قبایلو کې صحافي نه.
دا غږ د باجوړ قبایلي ضلع د 23 کلن خبریال حاجی حبیب الله خان دی چې په اویایم لسیزه کې د باجوړ قبایلي ضلع نه د پاکستان نه خبریدونکي مشرق، بانګیارم او جنگ ورځپاڼو له خبریالي توپ کولو. د اګست په ومال مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه،
یو صحافی جنوب وزیرستان سیلاب مسعود پیدا شو، یو د باجوړ کومنو صحافت نه مخکې با جرنلزم دا خبرونه خبریالی توب ما کاو هغه به چې کوم دی نو مشرق اخبار او بانګ حرم اخبار او جنگ اخبار شو دا مخکنی اخبار چې کوم دی ټول ما خبر لیکم. باجوړ نه یقینو کا پوسټ کارډ نه په دوه پیسې باندې کېږي، هغه پوسټ کارډ باندې مې خبر لیکلی دی او هغه مې دا خانې ته لیټر پکې ساتلی دی. دې پاپا کې مې خبر بند کړی دی، دا خپل پاپا کې، او هغه په ډاک کې تللی دی. په درې ورځو کې ته خو تر رسیدلی په څلورمه ورځ چاپ شوی دی. سړی مړ شو په پلاني کلي کې، ډزې وشولی، سړی مړ کو، د دې خلکو نه خبر یې شوی هم دی، خو دلته موږ ژوندی ساتلی دی.
دا هغه وخت و چې قبایلي ولس د ایف سی آر یا فرنټیر کرائم ریګولیشن د قانون لاندې ژوند کولو چې پکې د هر اختیار واکمن به د سیمې پولیټیکل ایجنټ و او قبایلي ولس د نورو حقونو ترڅنګ د اطلاعاتو له حقه هم محروم وو. په اویایمه لسیزه کې د هغو سیمو د خلکو ستونزې یا غږونه به د غوسو خبریالانو نړۍ ته رسولې. په دغو کې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکی یو اویا کلن حاجی پذیرګل هم وو. نوموړي په 1915 اویایم کال کې د ایف ایس سی تعلیم نه پس په میرامشا کې د کتابونو خرڅولو دکان کولاو کړو چې پکې به یې اخبارونه هم خرڅول. د هغه په خبره له دې سره سره یې د سیمې خبرونه پاکستانی ورځپاڼو ته د ټلیفون په ذریعه ورکول پیل کړل. خو 1921 کال کې د شمالي وزیرستان د اړومبی خبریال پذیرګل د یو خبر له وجې نړۍ وپیژندو.
یوه ورځ داسې چالو شو چې دغه د افغانستان کې انقلاب شروع شو، د روس او د مجاهدینو دا جنگ شروع و، د دې روس د ځنه راغلل په دغه غلام خان او په دغه سرګۍ باندې. په دې ټیم کې دومره بمبار وکړ، دومره چې ډېر زیات بمباري کړی او بیا ما ته ویل چې په هسپتالونو کې ټول زخمیان دا مړي دا پراته دي. ما مشیک ورته ټلیفون وکړو، ما ورته ویل چې داسې خبر دی چې داسې سل په سوو سل نه زیات کسان مړه دي، زخمیان دي. نو سبا چې کله اخبار مشیک راغلو نو لیکلي میرانشاه محمد پذیر خان
په قبایلی سیمو کې له پولی پورې غاړه اتیایمه لسیزه کې په افغانستان کې د شوروي اتحاد جګړې سره د نړۍ تر ټولو مهمه خبری موضوع رامنځته شوه. د دغه جګړې د تازه معلوماتو لپاره به نړیوالو مطبوعاتو په قبایلی خبریالانو تکیه کوله. د دې جګړې نه پس بیا په 1996 کال کې په افغانستان کې د طالبانو واکمنی او بیا په قبایلی دلو کې د پاکستانی او نړیوالو وسلوالو ډلو شتون هغه موضوعاتو چې له وجې یو شمیر خبریالان وژل شوي، ځورول شوي او په سیمه پرېښودو مجبور کړل شول. دغو خبریالانو د بهرنیو او ملکی رسنو لپاره خبریالي توپ کولو، خو د اف سی آر قانون له امله دوی ته اجازه نه وه چې د خپلو سیمو ورځپاڼې شروع کړي. خو د 2013 میلادي کال د مئی په میاشت کې قبایلي دلو ته د پاکستان د نورو قوانینو ترڅنګ پریس اینڈ پبلیکیشن قانون هم وغځېدو. د قبایلي خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ وویل چې دا مهال د سوشل میډیا د راتګ سره د روایتي ورځپاڼو اهمیت ختم شوی، نو ځکه قبایلي سیمو ته د پریس اینڈ پبلیکیشن قانون غځېدو باوجود د قبایلي سیمو نه مقامي ورځپاڼې نه دي شروع شوي.
هر قبایلی ضلع درجنو اخبارونه کېدای شوی وتی وای. اوس د سوشل میډیا د لارې چونکه پیجونه خلکو جوړ کړي دي او سوشل میډیا اکاونټ استعمالوي، دا خیبر ټایمز دی، خیبر پختونخوا ټایمز دی، فاټا ټایم مونږ خپل جوړ کړی دی، نو دا څنګه دا پی این این والا چې کوم دی، خو بیا هم اخبار یو خپل ځای دی، سیاست وی یو سیستم وی په کار دی. مونږ هم بار بار دا میټینګونه او مشورې کوو چې یاره اخبارونه په کار دي، په دې چې اخبار داسې چې دا یو پرماننت میډیا دی. مخکې چې کوم افیت و افیت یې
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د ادارې ډیپټي ډایرکټر لیاقت امین وایي چې تر دا مهال د قبایلي سیمو نه هیڅ چا د دوی ادارې نه د ورځپاڼو شروع کولو اجازه نه دی غوښته. د ده په خبره هر هغه کس چې د قبایلي سیمو اوسیدونکی وي او هیڅ مجرمانه سابقه نه لري، بغیر له خرچې دا اجازتنامه په دریو میاشتو کې ترلاسه کولی شي.
مختصر غونډې پروسس دي، خامخاص کوټنی وغیرہ کول کې دا سړی د دې ځای اوسیدونکی دی، اجازت ورکړي چې څنګه په سیټل کې دي، اومه په شانتي هو بهو اومه په طریقه کار دي. انفارمیشن ډیپارټمنټ چې دي نو دا اومه ازلا تقسیم کړی دي، لکه ډیر اسمل خان کې هغه ته وزیرستان دغه دی، په بونو کې دي، دغه شانتي په کوهاټ سره دي، اورځي او کورمه چې کوم دي، دغه شانتي مومند د پیښور سره دي، زمونږ باجوړ ملکان سره، نو هغه شانتي مونږ بالکل ټیک ټاک هغه څه سوق درخواست ورکړي راتلیشي، او مغه ریجنل انفارمیشن افسر چې کوي ته درخواست ورکړي، هغه پروسس کی د دې خرچه نشته فام ایون د زونه پوره کی چې هغه فارم وغیرہ چې دغه هم زمونږ انفارمیشن افسر ول ډاونلوډ کی چې اوس اف ایڈیویټ ور کولی د پرنټینګ پرس د رجسٹریشن سوي.
د لیاقت امین په خبره د اطلاعات محکمې په ټولو قبایلی د لوکي د خبريالانو د سہولت لپاره پرس کلبونه جوړ کړی دي چې پکې د انټرنیټ د سہولت سره سره د ټلیفون او کمپیوټرو سہولت هم موجود دي چې له وجې د خبريالان خپل ادارو ته په سمدستي توګه خبرونه استولې شي.
مشال لړو ته وګصه تاسې د مجید بابا نا راپور واورید چې په قبایلی سیمو کې د خبرجالۍ رپورټینګ یا رسنۍ ولړ تاریخ په څه ډول تاسې دغه خبرجالانو هم خبرې واورید چې وای د پدغه سیمه کې لومبه خبرجالۍ شروع کړي وا. تر دا زو اوریدونکو تاسې د پارا نورې هم مونږ یو شمېر خبرونې لرو، او دغه راز تاسو مونږه په ټویټر او فیسبوک هم تعقیبولی شئ. پر دې سربېره زمونږ چې څومره هم خبرونې دي د مشال نیو د لومبۍ ورځې نه واخله تر دې دمه، هغه ټولې تاسې د مشال نیو په ویبپاڼه باندې لوستلی شئ، اوریدلی شئ او کتلی شئ. دغه راز زمونږه د ویبپاڼې www.mashalradio.com باندې تاسې زمونږه دغه ټولې خبرونې اوریدلی شئ. د لومبۍ ورځې نه واخله تر اوسه پورې څومره خبرونې دي، دغه راز په ویبپاڼه کې مونږ ستاسو لپاره خوندورې ویډیوګانې هم لرو. او دغه راز همدې سره زمونږ دا غړي پای ته رسیږي، نور هم خبرونې لرو له مشال ریډیو سره اوسئ.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه،
د موسیقي استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارته نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت وو ترکو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈل ڈل ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د